ځوانان جوړوي. خو مونږ ګورو چې دا د ځوانان د مختلفو دلایلو په خاطر د هیواد نه وځي، او یو دلیل وایي چې ناامني ده په هیواد کې، او راتلونکي دوی ته معلومه نه ده چې څه به ترې جوړیږي او به راتلونکي باید څه کیږي. په همدې خاطر باندې دوی د هیواد نه وځي. تاسو د یو ځوان په صفت د اوسنی حکومت ته چې اوس ګورئ او څومره لاسته راوړنې لري او څه کارونه کړي دي، دغسې حکومت هم درلوده چې د انتخاباتو نورو سره دغسې حکومت جوړ شي؟
مننه رینځي صاحب، زه هم سلام تاسو ته ملګرو اوریدونکو ته وایم. دی ولسمشر دی انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې یو بیا دغه هغه طرحه دغه شعار واکن هله بخون کوي ولو، او د ټولو ځوانانو او د غزوان قشر ورته ډیر امید وو. ځکه رای ورکه اکثریت ځوانانو هم د ولسمشر غنی چې په وخت کې نوماندو ملاتړ وکړو. ولسمشر کله کامیاب شو په لندن کانفرنس کې دغه اجنډا یو مهم ټکی دا و چې ځوان قشر به په حکومت په رهبری کې او په مهمو پوستونو کې ادارو کې به ځای ورته ورکوي، ځای کوي به. خو متاسفانه یعنی یو څه کار وسو، مثلا رهبر په کابینه کې ځوانان راغله، مثلا بعض ځوانان په کابینه کې ولو، په ځینو ادارو کې ځوانان وګمارل شو، په بعض سفارتونو کې یا شاید په دغه کې بعض ادارو کې ځوانان وګمارل شو، مګر دا ډیر کم وو. اصلي ستونزه دا ده چې د ولسمشر غني حکومت دغه وعده دا په داسې وخت کې راغله چې افغانستان واقعا په یو لکه مخکې چې تاسو یو راپور کې وویل چې حکومت ضعیف حکومت شو او زیات چیلنجونه شو. نړیوالو کومو قوتونو ووتل، قراردادیانو، موسسات، دفترونه، انجوګانې ټولې بندې شولې. هغه یو زیات قصه د خلکو چې په هغو دفترونو کې د خارجي موسساتو کې کار کول هغه ټول بیکاره شو. حکومت ته واقعا یو چیلنج دی، هغو عقل شوي وعدو په مقابل کې پیدا شو چې دوی کړې ولې، یعنی ډېر زیات خلک بیکاره شو، ډېر زیات ځوانان بیکاره شو. نو ځوانان واقعا یعنی په یو ځای کې د کار سوق ماته چیلنج وکړو، او په بلدا د سی په افغانستان کې د اقتصادي بحران د خارجي مملکتونو د موساتو له کمیدو سره اقتصادي یو حالت راغی چې پیسې کمې شولې، په افغانستان کې دندې کمې شولې. نو حکومت له دغه دغه سره مخامخ شو. متاسف سره باید وایي چې په تېر یو کال کې یعنی هغه څه چې ځوانانو توقع لرل په هغه اندازه چې د ولسمشر وعده ولې یا شعار ولې،
یوازې د بیروزګارۍ او د امنیت په برخه کې نه، په مجموع کې تاسو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت نه څومره راضي یاست؟
یعنی زه داسې وایم چې حالات د حکومت ډیر چې چیلنج شو، د سیمې حالات په ډیر چې تکي سره بدل شو. یعنی د پتیر ديار لس کال کې مثلا د سیمې حالات په دا رقم نو لکه تیر یو کال کې شو یا پتیر دوه کال کې شو. حکومت واقعا کپ واقع بنانه وسو، یعنی حقیقت وایي حکومت ضعیفه ولو، د خلکو هیلو ته رسیدګي ونه کوله، او په هغه څه ونه کول څه چې وعده کړی ولا څه توقع کېدله. اخو دا هم باید ومنو چې افغانستان له بحراني حالت تیریږي او تیریدونکي ول او تیریدو په یو کال کې. زمونږ غوانډیان مثلا په ډیر بد نیت کې زمونږ سره دغه ول قرار لرل. داخلي ستونزې په داخل کې د سیاسي اراده نشتون، یعنی شاید په نور دنیا کې ائتلافي حکومتونه جوړ شي، د وحدت حکومتونه جوړ شي، ملي وحدت حکومتونه جوړ شي، لیکن هلته یو شاید یو قوي ولس وي، یو بیدار ولس وي، شاید یو سیاسي اراده موجوده وي چې هغه وکولای شي چې ملي مسایلو ته په اتحاد او اتفاق سره او یا په یو ډیر اولیت سره ځواب ورکړي. د سیاسي اراده نشتون، د جنگ دلو، د جنگ سالارانو شتون، د حکومت اراده نورم څه ضعیف کړه. نو په تیر یو کال کې په هغه اندازه چې توقع کېدله یعنی رسیدګي ونه کړی شوله. خو واقع بینانه که اوسو په منطقه کې په افغانستان کې حالات بدل شو، د افغانستان کې نړیوال قوتونه کم شو، په افغانستان باندې امنیتي فشار دومره زیات شو چې د افغانستان حکومت ټول توجه ته یو اړخ ته واړول، چې هغه جنگ ولو، په اقتصادي وضعیت باندې، په صحي وضعیت باندې، په تعلیمي وضعیت باندې ډېره توجه کم کړه. نو دا هغه دغه ولوسي د حکومت په مجموع کې د حکومت له سراولنې یا د حکومت له کړنو خلک ناراضه کړل.
ډېر زیاته مننه تاسو نه نجیب الله اخترزای چراغ لی په خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته دی، ځوان په صفت باندې او خپل نظر زموږ سره شریک.
پولیسر برتم هم میگن که مهمان عزیز دیگه خود دکتر صاحب شیر حسن روی خط داریم. سلام دکتر صاحب، صدای ما را میشنوین؟
سلام دکتر صاحب، اوریدم که تاسو ته رادیو کارمندانو ته همکارانو ته سلامونه عرض کوم جوړوس.
تشکر از شما. قبل از او جناب آقای شریفی، شما گزارش پیشتر هم شنیدین، سفیر سابق ایالات متحده جیمز کنینگ هم در افغانستان، شما پیشتر در اظهاراتتان گفتین که افغانستان حکومت وحدت ملی در حال با وجود آمد که افغانستان در بدترین رابطه خود امرای شرکای بین المللی خود قرار داشت، آیا حکومت وحدت ملی بعد از تشکیل توانست یک اعتماد سازی را در سطح جهانی با وجود بیاره؟
تا حدی و فکر کنم که حکومت وحدت ملی حداقل امو ابتکارات اولیش که آغاز مسئله امضای پیمان همکاری های استراتژیک با آمریکا ها بود و ابتکاری که با پاکستانی ها داشت در مورد صلح، تا حدی مثلا امو یک تصوری از خود داد که گویا یک پالیسی فعال در مورد بحث صلح و جنگ در افغانستان دنبال میکنه. البته دستاوردهایی که در دولت انتظار می رفت که از این پالیسی به دست بیاد تحت شای اون مضعف هایی که هم در داخل حکومت وحدت ملی قرار داشت در مورد تقسیم قدرت و از طرف دیگه یک شناخت نسبتا نامتوازن از درک پاکستانی ها و طالبان در مورد جنگ، بالاخره ای که امو یک تا حد هم یک درک نامتوازن از انکشافات داخلی امریکا استوار بود که نتیجه از این تابال کنم نتیجه خاصی نداره، فقط تشدید جنگ بوده. اما در کل آدم به طور کل میتونه بگه که اقدامات را که در ماه های اول حکومت وحدت ملی صورت گرفت تا حدی امی تصویر از افغانستان را کرد که او افغانستان حاضر به صلح هست و ای
بله.
و ما فکر میکنم تا حدی همدردی بین ملی را با خود همراه داشت. بله. ولی ما فکر نمی کنم.
بله. مننه شریفی صاحب. دکتر صاحب شیراسن بیام تاسو خرغلاس یو مننه چې په خبرونه کې استای، البته د خبرونه تقریبا د 15 دقیقې پاتې دي. یو عمومي نظر مول تاسو خسته چې د افغانستان شرایط ته په کتو سره، البته کله چې یو کلمخ کې د ملي والی حکومت جوړیده په افغانستان د تحلیلګرانو په حساب نه پاغ نازک حالت کې په دې خاطر و چې ناتو د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل محربوي نقش ختموه، د ټول افغانستان د امنیت ساتلو مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېده، په مالی لحاظ باندې هم افغانستان سره کوم نړیوالو ټولنې د خواچې کوم مرسته کې د لاغه کمیدلې په همداسې یو حالت کې د ملي والی حکومت جوړ شو. اول پښتنه هم دا مترکیږي چې ستاسو په نظر تر کومه حده پورې دغه د داسې یو حکومت جوړېدل د افغانستان په ګټه وکړه په زیان؟
بلې یو ځل بیا تاسو او سندر رادیو اوریدونکو ته سلامونه عرض کوم. د ملي وحدت حکومت په باب باندې باید وایم چې دا پروسه لکه څنګه چې نور ډېر پروژې افغاني تولید یا د افغانستان د خلکو د کلونو محصول نه، بلکې یو مجبوریت او کوم چې د خارج نه یو تحمل شوی خبره وه، که داسې نه وی شوی نو بل رقم ممکنه نه وه، ځکه هغه چا چې د افغانستان انتخابات تمویلول او د امرسته کول چې په افغانستان کې حداقل هغه دیموکراسي شکل ونیسي، هغه د نتیجې ته ورسېدل چې نو اوس نو افغانان مجبور دي چې په انتخاباتو کرخه کش کی او داسې وروغ جوړې ته ورسېږي چې دواړه خواوې د انتخاباتو یا دواړه دلې د غچې دي د انتخاباتو د ریډولو کسانو چې دي چې دوی په یو روغه جوړه کې سره ریشه وي حکومت جوړ کړي. دا د افغانانو انتخاب نه و، د افغانانو خوښه نه وه، بلکې یو تحمیلي خبره وه. او دا تحمیلي خبره ځکه چې په دواړو ډلو کې په دواړو کلکتیوونو کې چلته وو، د دواړو شخصیتونو سره هم د ډاکټر اشرف غنی سره او هم د ډاکټر عبدالله سره، هغوی دواړه دغه پروسې نه ناراضي وو، ځکه په کراتو یې په خپل کمپاینونو کې ویلي وو چې موږ به سهامي شرکت به نه جوړو.
بله.
ولی هغه څه چې وروسته د ملي وحدت حکومت په شکل کې را څرګند شو د سهامي شرکت تر ټولو برالا او بربند څیره وه. خو زوایم چې دا تر هغه خو چې دا کار نه وشوي او د دې پیواز باندې و بل شخړه یو بل ګډوډي او یو لوی انرشی را منځ ته شوی وي چې هغه بیا ممکن نور غمیزې را منځ ته کړي وي. تر ټولو لوی دستاورد دا دی چې جنگ نه شي، او سول ته ویل شو چې بل سول غواړو په دې کې دواړه ډلې هم مشترک شي پروا نه لري دا ټول لوی دستور دی د خبره ته
مننه استاد ډاکټر شبشیر حسن مخکې مدانه وکړه چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر احمد کرزی د اقتصاد او مالی وزیر انور حق حدیث سره زمنګ همکار اکرام شنواری په کابل کې مرکه کړی دا او د امدی ملي والد حکومت پلس ترونو ور سره غږیدل د مرکه او برخه د وردون سره شریکو
تاسو د ملي والد حکومت د غتی یو کال څنګه ارزوي
زما په عقیده دا یو ډیر ناکام حکومت دی زمنګ د دې حکومت ریکارد په تیر یو کال کې هر څومره سي په مثبت نظر مرته وګوري بیا هم نتیجه یې د منفی راځي اقتصاد کې فوق العاده حالت خراب شوی دی امنیت له پخوانه سره خراب دی شته لکه امیدوار اوسه غلی سولې موضوع متاسفانه هغه هم وسله مشکلات سره غسوي مخامخ شوی حکومتداري کې فوق العاده حالات خراب شوی نه د کرزی صاحب حکومت هم د حکومتداري لحاظه د سیوجي نمرې نه واخیسته او د دې حکومت یو تعهد دا اوسه حکومتداري به کې متاسفانه د پخوانی حالت نم سره خراب شوی دی فساد اداري له پخوانه سره زیات شوی دی او دا په خپل دوی هم سره اعتراف کوي په دې باندې څو مده مخکې کمیسونو په دې ارتباط باندې او سیما غنی سیاو دی ډاکټر غنی دی طرفدارانو زینه ده هغه په خپل ویلی سي نه واز داسې بهتر سوای نه ده بلکې زیات سوای ده او دی آینده په پاتم سره لکس کما امیدواری یې ساده وخودله فکر کوم دی پرسونل لحاظه منګه فکر کوم چې په دې دوره کې به شایسته سالاري زیات غولري نقش څه دولري نو زه فکر کوم چې شایسته سالاري په شات للی دا زما په عقیده دا اول کال د دې حکومت لپاره خنه دي تر سوی او بیا هم په تاثیر او تاسف سره وایم چې اصلا زه په دې فکرم چې زه ډیر امیدوار نه یم چې په راتلونکي کال کې به هم ساده حالات بهتر شي
د افغانستان خلک لمن سولې حزلو ته یو امیدواری چې په افغانستان کې پیدا شوی و تاسو دا به څنګه ګورئ
زه خو دې سولې دې حلو زلو طرفدار وم ما ورته ویلی مو او حتی دا مې ورته ویلی وسې لکه چې خطر هم پکې وسیږي په دې کې لکه زه شجاعانه حرکت وسدو کې بعده بسدنه یي ولی یو دا سړی په شجاعت سره حرکت کوي یو دا دې په خپ تدبیر سره حرکت نه کوي زه فکر کوم چې دوی حکومت مخکې ډیر امتیازات طرف مقابل ته څه ورکړل یا وادي دي
روندونکو وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یو بجه او 2:15 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ شنه راډیونه د افغانستان د ملي والد حکومت د یو تیر یو کال کړونه ته البته د کتو ځنګړي خبرونه وري په خبرونه کې زموږ سره وښ چې ملمنې دي ډاکټر صاحب عمر شریفي او ډاکټر صاحب شیر حسن دي
bale ډاکټر صاحب شریفي در حالی کې شما پیشتر گفتین کې یکی از نکات را که حکومت وحدت ملی بعد از یک سال کار کرده ها در نظر شرکای بین المللی خود تانست تا حدود ثابت بکنه که جویای صلح است و از جنگ بیزار است به نظر شما آیا دو قدرت که بیشتر در این اواخر علاقه گرفتن برای کمک به افغانستان و میانجیگری در مسئله صلح به خصوص چین و دیگه هم روسیه که میخواد خود نزدیک بکنه به افغانستان این دو قدرت که در منطقه هستن چقدر میتونن مؤثر باشن برای ثبات در افغانستان و تلاش ها بر مذاکرات صلح
مؤثریت از یا نباید اغراق شوه سرش بخاطر که مؤثر بودن هر سایما یا هر قدرت جهانی یا منطقه‌ای در صلح افغانستان من فکر میکنم که اگر آدمی را درم و وضعیت فعلی ببینه با تو مستقید کنه به نوع کار کرد و بالاخره ای که حکومت افغانستان تا چه حد قادر خواهد بود که خود نگاه کنه و یک چهره یک حکومت نسبتا باثبات از خود را بده مطمئنن یا مؤثر خواهد بودن مؤثر از یا ایش که مثلا بگن که مثلا چین سر پاکستان را شار بره یا روسیه کمک های تسلیحاتی به افغانستان بده ولی این جاتر فعلا من فکر کنم که هنوز در حد تئوری هست ای و جزئیات از این معلوم نیست و جزئیات زورت در دوران داره یک دوره گذار داره که مثلا باید بررسی شه ولی من فکر کنم که هر کس که قرار است به افغانستان کمک کنم یا به دولت افغانستان همکاری کنه در مسئله صلح بسیار زیاد هر نوع کمک متاثر خواهد بود از انتخابات که در چند هفته اخیر و بالاخره در تا پایان خزان امسال در افغانستان رخ می‌دهد اگر حکومت قادر شود که طالبا و پاکستانی ها را مهار کنم و فکر میکنم که این امکان داره که به نحیث یک حکومت مثلا مساوی باش گفتگو شود من حیث یک طرف جنگ
مشروع غیر از او نمیخوایم که موردی که چقدر معثر هستن.
ضمن این حمله بر شهر قندوز در حال صورت میگیره که عبدالله رئیس اجرائیه و به نمایندگی از افغانستان در نشست عمومی ملل متحد صحبت میکنه، آیا این مثلا عمدن بوده همزمان به این که اونا قدرت خدا و به اصطلاح یک نمایشی از قدرت خدا بگذارن در سطح جهان که بگن که در مذاکرات یا روند صلح طالبان هنوز هم دست بالا دارن؟
مطمئنن یک بحث قدرت نمایی آدم نمیتونه بحث قدرت نمایی را منتفی بشماره، این قطعا یک بحث بوده، ولی از طرف دیگه ابو خودش ایجادتر از اینکه بحث قدرت نمایی طالبا باشه این بحث ظروف و شگاف و امو بکفایتی را در حد نظامی و در حد سیاسی در افغانستان نشان میده و این امو مسئله قدس اگر آدم میره بسیار مشرفانه ببینه، گرچه فعلا نسبتا زود هست، این یک مشکل نظامی زیاد نیست، یک مشکل سیاسی هست. سقوط قندوز بیشتر از بکفاز از تضاد که بین مثلا والی و قوماندانان محلی بود سرچشمه میگیره، از بیت تیمی کابل سرچشمه میگیره و این که در نهایت اما معلومات که کابل در بابت تهاجم طالبان داشتیم معلومات نه در بررسی شد نه تحلیل شد نه در برابر اقدام شد، در نهایت این امو زیادتر شگاف و شکستگی دولت نشان میده تا قدرت نمایی طالبان را و این یک پیامی هست به فکر ممکن از دید خارجی دور خواهد ماند و از دید همسایه افغانستان و
فلان کل در داخل افغانستان همی بسیار برجسته شده. تشکر
جناب آقای شریفی. من دکتر صاحب شیرحسن د سول خبر یاد شو له د افغانستان د حکومت نه د ولسی وطن همدا و چې بل اخره دی د وسلوال مخالفین سره سول وشو په افغانستان کې دی امنیت تامین شي. ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر خونی ولسمشر احمد کرزی په پرتله کاملا یو مختلف دریز درلود چې غوښتل سول د نورو زاویونه په افغانستان کې تامین شي او ویل چې باید مستقیما من خبري وکړو طالبان سره چې بل اخر خبري هم وشولې د جولای په میاشت کې د لمړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو سره مخامخ په پاکستان کې کېناستل. دویم ځل خبرې ته هم زمينه مسايده بخو د طالبانو په خوانی مشر بلا محمد عمر دا غدمنی نورست دا خبری پچاپی و داری دلی پا دا کم شکل بانده چی دا افغانستان دا سول خبری روانی دیست تاس پا نظر مانده تر کم حده پری با فکر کوی کامیابی شی؟
زو فکر کنم چه دا داکتر اشرف غنی دا ریز دا سول پا باب بانده او یاد دا پالیسی چه کمی را شروع کرده و غاری دخپل مخالفین و سره ده هغو نلیوالو منابیو او سرچنو پو اسیتا بنده تماش تین کی کمی چه فکر کی گی پا دوی با معاصری او اغا ترطول دمخه پاکستان بیا سعودی عربستان چین روسیه پا داغ پروسا که دوی شریک بولی او پا دو فکر کهی چه کچری د دولت په وسوالو مخالفینو باندې دوی فشار راوړي خبري ورسره وکي او یي هدي اقل هغه منابع مهار کی او محدودی کی او لمنځه ویسي چې دوی تمویلږي، ځکه د افغانستان جنگ هیڅ کله هم به خارجي مرستو نه تر سره شوه، د افغانستان مخالفین به خارجي مرستو ژوند ته ادامه نشي ورکوله، بقا نشي کوله او ټول په دې پیګو چې واج خارجي مرستې دي نقدي مالی او ما او د وسو مرستې دي چې د دوی تمویلي او دوی ته قدرت ورکړي چې نور جنگو کې کچېرې د دغه هوادونو په مشارکته او د دوی په مرسته وکول شي چې د وسلوال مخالفین دې ته مجبور شي چې دولت سره خبري وکړي سولې تامین کړي او سولې تاذر شي، دا تر ټولو موثر لار ده.
بله،
او په دې لار کې زه فکر کوم چې د ډاکټر غنی دریز نسبت پخوانی حکومت ته او پخوانی ادارې ته ډېر برعلا او بریالی.
بله، مننه کوم استاذ ډاکټر صاحب شیرحسن، مخکمه دونه وکړه چې د ملي والي د حکومت په باره کې په افغانستان کې خلق هم بلابل نظرونه درلودل چې ستمې دینه درلودل او تر کومه حدا پرې غهلی امیدونه چې په لمړي سر کې د حکومت د جوړودنه خلق درلودل، آیا تر سره شوی دی نه دی تر سره شوی؟ زمنګ همکارانو په کابل کې د افغانانو سره مرکې کړي دي، اساسو د درنو ملمنو په اجازه سفیر صاحب.
بله، یک ایده ایم ته یک نظر سنجی در رابطه با دستاورده حکومت وحدت ملی پس از یک سال با شنوندای خود در کابل و ایرا با هم میشنویم و بعد از مهمانای محترم میخوایم در مورد نظر بدن.
با فایده مردم هیچ کار نکنه. هر وزیر و یا هر کسی که می باشه به نفع خود کار میکنه، با دقیقه مردم نیست.
به نظر ما آنچه که وعده داده شده بود جنبه عملی تا حال پیدا نکرده. نمیدانم در این طول 4 سال باقی مانده ای که از این حکومت باقی میمانه چه خواهد شد، ولی در این 1 سال باید حداقل تغییراتی که جوانان و یا که وعده هایی که داده شده بود باید عملی میشد که فعلا جنبه عملی ندارن.
دولت هست که نه کسی غریب است، نه کسی بیچاره است، نه کسی مردم است. اون مردم خود خبر داری که چیزی که مردم هست اما خارج رفت. نیست که کشته شده، نیست که دیگه دریا رفت، نیست که دیگه شده برادر مار خورده جنگل ها.
در 1 سال تیر شده چیز نکردن. در 4 سال دیگه مونده باید یک کار کنن. مردم بیکار است، مسکین یا غریب هست.
من راضی نیستم. این جوان از افغانستان راضی نیست. بخاطر که نه کار است، نه این چیز نیست در افغانستان. کل جوان ها در رو به فرار از کشورهای اروپایی. من از دولت امیر تقاضا دارم که کار سول امنیت افغانستان باشه که تا جوانا بتونن افغانستان جور کنن، آینده افغانستان بهتر بسازن.
سران حکومت وحدت ملی در آغاز کمپانای خود و در تمام وعده‌ای که دادن یک شب مردانه‌وار وفا کردن، بسیار صادقانه وفا کردن. هم دکتر عبدالله هم دکتر اشرف غنی او وعده‌شان این بود که ما در سرخان ملت تغییر میاریم، واقعا آوردن. به این معنا که امنیه کچالو این آن خوشکی هم که داشت این ملت او را مدر سرخان سان گرفت، این خودش یک تغییر بوده. اما ما درنمای حکومت به اساس موجودیت تصابات، به اساس موجودیت نداشتن یک پلان علمان چنده شده در بود امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی درنمایش خوب نمیدنم.
کار مردم رفت، امنیت مردم خراب شد. میبینن که هر روز گاه یک جای انتاری مشم مطنان مازبین بیرن. مثلا میبینه که جوان هاست که رو به از افغانستان فرار میکنن، به خاطر کار نیست، کار ندارن، اونم به ملکای خارج میرن.
متاسفانه زما په خپل شخصي خیال کې چې دوی کومه وعده کړې وي هغه پوره نه کړی شوی. او دوی وعده کې ټولو کې مهم ترین خبره موږ په نظر باندې د امنیت ته د امنیت څنګه جنې اخلاص شوی عام عوام هیڅ کله د حکومت نشي دا کولای.
والا عموما ملي یو حکومت چې دا ټول خلق اسکه خوخه نه دی زکه چې کاروبار رک شوای ده. منګه ټراول ایجنسی لرو ګورو چې ټول ځوانان تخته دی افغانستان
مو سپورې خو کار کړی دی. خو باید دا چې خدای پاک دې د دینم بس نور ور برکی، خدای دې د دینه نورم بس سیوا کی.
نه دا یو کال چې وته نه خوشاله خو نه یو دینه ورور، خوشاله خو نه یو دینه. ولی نه کارسا نه بارسا رګولار خو وګوره ګډوډی ده.
نه نغه وعده یوم نه تر سره سوی کارونه ټول په صفر باندې ودرول. اول دغه موږ کارو بار ده مخکې په درې شپو کې موږ یو ټانکر تیلشته اوس په لسو شپو کې موږ وزیر موټر والا راځي دا ورته خپل ولې د 2000 کرور هغه 200 روپۍ تیل واچول.
د دې حکومت چې جوړ شو هیڅ کاروبار نشته. زه په خپله رایه ته خیمانه یم چې ما دا رایه ورکړې ده.
له چین سره روابط، له عربي نړۍ سره روابط، همدارنګه د فساد په برخه کې د لوی لوی دوسیو پرانیستل او همدار از د اداري واحدونو اداري سمونونه دا چې په یو کال کې ملي یووالي حکومت لاس راوړي او موږ ترازی وو
د ملي یووالي حکومت نه کوم چې ډاکټر صاحب رئیس صاحب ولسمشر صاحب ډاکټر صاحب اشرف غنی دا کوم اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله دواړه د موږ شران په دواړو باندې ویاړ کوم د دوی د کوم کړنې د یو کال کړنې د پټورو باندې زه راضی یم خوشاله یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو بیا هم سره مشهید امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو تر گفتو شنوت زنګړی خبرونه وري چې په افغانستان کې د ملي والد حکومت یو کلن دورې ته زنګړی شوې ده. خبرونه کې درنه میلمانه درو ډاکټر صاحب عمر شریفي او ډاکټر صاحب شیرحسن. ډاکټر صاحب شیرحسن د خلکو نظریات دی ووردل مختلف ول البته جنې د افغانستان د ملي والد حکومت نه رضایت وکړو خو اکثره وريدونکو ناراضي دي او یا غژمنه چې د افغانستان دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم ډاکټر صاحب اشرف غنی د انتخاباتي مبارزو پر وخت کړی وي تر سره نه کړلې او همدا وجه ده چې ستونزې شته دي او خلک ناامید دي، ناراض دي. پښتنه دا مترکی کې چې فکر کوي د افغانستان د ملت توقع زیات ده او که پر اختیار هم ستونزې هم دومره زیات دي چې حکومت هغه ته رسیدګی نشي کولای.
دواړه خبرې خپل برخه لري. په دغه حالاتو کې دواړه خبرې مؤثرې دي او دواړه خبرې ځای لري. یو خبره خدا ده چې تر دې مخکې د دغه حکومت تر واکمنۍ در مخه نړیوال مرستې بیخي پریمانه وي او د دې حکومت په وخت کې نشته. دا اوله ستونزه ده. دویمه ستونزه دا ده چې د حکومت دواړو مشرانو د اوسنۍ ادارې دواړو مشرانو چې پخوا حریفانو اوس دواړه همکاران دي، دوی دواړو رښتیا هم وعدې کړې وې، مګر دا وعدې داسې شوې چې خلکو فکر کاوه چې د دوی چې قدرت ته ورسېږي دستي په دستي به د دوی په دسترخوان هم ډوډۍ پیدا شي، هم به دوی ته کار پیدا شي، هم به امنیت ټینګ شي، هم به سولر یا فابریکې به فعال شي، برق برې شي، ټول شیان به ګلی ګلزار شي او دا کار به حتمن ته دا یو کال کې کیږي. په داسې حال کې چې دا غیر ممکنه خبره ده او هر څوک جلدي خبرې توقع لري، په دنیا کې په بل ځای کې په هیڅ ځای کې د دې کومه دغه نشته، کومه نمونه نشته چې په یو کال کې د کوم حکومت وکولای شي ټولې هغه ستونزې چې موجودې وي هغه د حل کړي. د یوې خوا نه د خلکو توقع زیاته ده، د بلې خوا نه رښتیا هم د اوسنۍ ادارې هغه امکانات چې د مخکې ادارې سره موجود و په لاس کې نه دي. او درېمه خبره دا ده چې یقینا اوسنۍ اداره تر اوسه پورې په خپل منځ کې په هغه کشمکش اخته ده چې د خلکو د ژوند ښهوالي ته فکر په لسم ځای کې ځای ورکړی دی. تر اوسه پورې اداره داسې نه ده چې د والیانو په سطح باندې او په اداره کې د کار مسولین هر ځای کې خپل نفر وټاکل شي او بیا ته پوښتنه وشي چې پلانې کار ولې نه ترسره شوی او هغه ته یا مکافات او یا مجازات.
بلې ډاکټر صاحب، یو دلیل چې خلک وایي چې ولې تر اوسه کابینه نه ده جوړ شوی او یا په مهمو مسلو کې دواړه ټیمونه یا دواړه مشران موافقه ته سره نه رسیدلي، هغه خپل منځي اختلافات خي چې دواړه ټیمونه په خپلو کې لري. په دایو کال کې تر اوسه پورې هم د دفاع وزارت سرپرست وزیر لري او والیان په خپل حال پاتې دي. اکثر ولایتونو کې لا هم نوي والیان نه دي ټاکل شوي. یو کال دغه ستیر شه، څومره تاسو د حکومت اول بقای څومره ویني او بل فکر کوي څلور کال کې به داسې لګ تر لګه د خلکو توقعات یو 100% به تر سره شي؟
نو یو ټوکه دی بکی دا د ملي وحدت حکومت هغه سی او ست په دکیږي لکه وای چې په یو کور کې یو مېرمنې د یک پوښ کړه او هغه څښتن چې کور ته راغې نو بس ډوډۍ ورته مخ ته کې خدله د دیک ډیر به خوند وو. نو خځه د مېرمنې پښتنه وکړه ول چې څنګه د دیک هم څه پوښ کړه ده، هغه نو نشو کولای چې ورته وای چې نو بس دا خو ډیر به خوند ده، ورته وای چې به شي مزادار دیک دی خو چې بیا د څه دیک پوښ پوښ نه زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت هم دغه څه اوسه ده دغه ل مجبوریت په خښو ده. خدای دې به بل څه ته نصیب نکي، خو اوس ما په خښ زکه ورته غواړم چې موږ افغانان ناګوزیر یو، بل چاره نه لرو غیر مده نه چې د همدغه ادارې ملاتړ وکړو او دې ته کومې به وغواړو. بل خبره ایواز انرشی ده، بل خبره ایواز د ادارې او د قدرت نه موجودیت ده، او کله چې یو اداره او یو نسبی یو څه نظم چې د ادارې په نامه باندې موجود دی هغه چې موجود نه وي نو مدینه وازه په نورم خرابېږي او خلک هغه امیدونه چې لري اوس خو به ناراضي شي او په هغه صورت کې به د هیڅ چا څخه هیڅ ادرس ته د شکایت حق نه لري او د هیڅ ادرس څخه د دې دغه نه لري چې ولایت د دوی کار ناکام دی. زه په دې هیله یم او زه فکر کوم چې بل اخره د ملي والده حکومت دغه اداره د اوسنۍ حاکمه اداره په دې باندې کامیابیږي چې هم په پښتونونو باندې کار وکړي او هم په مسولینو باندې کار وکړي او هم د افغانستان خلکو ته د دې خبرې قناعت ورکړي چې په کومه اداره کې څوک د کومو شایستګیو او د کومو ورتیاو لمخې مقرر کړی دی او د افغانستان خلکو ته دا سړی څونه مسولیت لري. نه هغو جهادي مشرانو قومندانانو ته چې د هغوی په پیشنهاد باندې به یو قومندان د هغې والي به مقرر شو، بل قومندان به راغې وزیر به مقرر شو. زه فکر کوم چې د داوطنۍ ادارې یو د کامیابیو نه دا دی چې د پخوانیو مشرانو په فرمایش باندې یو مجاهد وزیر کړي، بل مجاهد والی کړي او بل مجاهد د کمې قلو اردو قومندان کړي نه دي. هدا اقل لیدل کیږي چې کار په نسبی ډول د کار اهل تسپارل کیږي. زه موافق یم هم د احادیث سره او هم د نورو دوستانو سره چې خپل شکایت کوي او خپل ناراضایتي ښکاره کوي، مګر زه فکر کوم چې د ټولو نیمګړتیاو سره سره لیدل کیږي چې په دواړو خواو کې هڅه کیږي چې کار د کار اهل ساو د کار کار پوښت اوس پال شي دا چې بیا پرسته کې د دوی موافقت څونه ده دا به ورسته معلومه شي ولې د فلن د پاره وسنې اداره ز د پخوانی ادارې نه وړه او په کار پو بولم
تشکر ډاکټر صاحب شریفان ډاکټر صاحب شریفی در آغاز وقت ما اعلام کردیم که شما نظر شماره از شهروندان افغان هم مشتمین در رابطه با کارکردهای حکومت، آیا این نظر خلاف انتظار شما بود؟ که فکر نمیکنم خلاف انتظار شما بوده. در صورتی که حکومت وحدت ملی نتانه به عمر به کار خود ادامه بده، شما آیا بدیل برش میبینین با شکست حکومت وحدت ملی را چه رقم میپندارین؟
امین نظرات هموطنای ما کاملا قابل درک است. مشکلی که ما داریم یک مسئله است که آدم نمیتونه بگه، ولی از طرف دیگه ما شخصا فکر میکنم که هر نوع جایگزینی یا جو به خاطر کنم بدیلی به حکومت وحدت ملی فقط بمو لایه های ابهام و بمو جنجال و بمو سردرگمی بیشتر که حرف میفزه. در اینجا اگر مثلا ما میبینیم اگر امو بسار واقع بینانه قضاوت کنیم، بدیل چی هست؟ بدیل باید گروه آقای رئیس جمهور سابق کرزی یا کسایی که مثلا به حکومت آقای کرزی بودن و باید پس بید، آیا بدیل است؟ آیا بدیل طالبان هست؟ آیا بدیل مثلا شورای قماندانای جهادی هست؟ این بدیل چی هست؟ وقتی بدیل بحث میشه هیچ کس نمیگه که کی، و فراموش نکنیم که نبودن امو بدیل حتی در زمان انتخابات موجوده که یک چوکات قانونی موجود بود چقدر باعث جنجال شد و مثلا جنجالش مشکلات شما تا امروز ببینیم، و حداقل یک حکومت وحدت ملی به میان آمد، یک تفاهم بین دو گروه به وجود آمد که تا حد هم پختگی سیاسی شان نشان داد. ولی وقتی که بحث بدیل مطرح میشه، من فکر میکنم که در خارج از اینکه بحث قانونی هست یا نیست، من خودم به طور واضح اما فیزیکی نمیبینم یک چیزی که وجود داشته باشه. شما بس بگیم که این یک گروه هست و این می گروه میتونه که افغانستان هم پیش بره. من فکر میکنم که در این حالت که ما قرار داریم، این حالت هم یک فرصت بسیار مناسب است و هم به رهبرای جهادی، هم به گروه آقای کرزی، هم به اپوزیسیونی که وجود داره یا نداره رسمی، هم مخصوصا به رهبر حکومت ملی که بیاین و یک پیام بسیار مثلا واضح به مردم بتن که ما متحد هستیم و بر اینجا بر ما تنها یک مسئله مطرح هست، مسئله دفاع از افغانستان.
بله دکتر صاحب، دکتر شریفی، ما هم گفتلم دغه مسئله تاسو نظر په مندره واخلم چې د ولس باور چې په حکومت باندې کم شوی دا واغه مشروعیت چې د افغانستان د خلکو ترمنځ باید درلود چې وسی نه لري، په دې خاطر چې د ولس هغه باور هم بهتره غلی وي او د خلکو اطمینان هم په حکومت باندې زیات شوی وسی، ستاسو په نظر باندې ملي والی حکومت د خپل بقا په خاطر باندې او د خلکو د باور د اخیستو په خاطر باندې کوم مهم کارونه دي چې هغه باید وکړي ترڅو دغه د ولس او د حکومت ترمنځ هغه فاصله هم رلنډ شي او د خلکو باور هم زیات شي په ولس باندې په حکومت باندې؟
حداقل البته نظری شخصی من هست و اکثر دوستای دیگه هم به این فکر هستن که در نخستین قدم فکر میکنم بهتر است که هر دو رهبر، هم دکتر عبدالله و هم دکتر غنی، بیاین و مطبوعات بگوین که ما امی لحظه هر چی مخالفتی که ما داشتیم، هر چی جنجالی که بود، فرضی یا عینی، ما ایرا کنار میگذاریم، چوکات قانون اساسی چوکات قانون پیش بینی کرده که باید اصلاحات به وجود بیاد، اصلاحات قانون اساسی ایجاد شود، ما اینو میگذاریم به وجود قانون، حال همه منابع و اختیارات و تنها انرژی ما مصرف دفاع وطن است و همه امکانات به طرف جبهه. اینی با فکر میکنیم یک پیام را میسه که یک پیام اتحاد میرسانه و انتظار دارم که مثلا گروه های دیگه هم که از امیر را پیروی کنند. به غیر از اون ما کدام راه دیگه نمیدونم.
فکر کوی دوی به دغه کار به وکی؟
من فکر کنم که در اینجا سوال از وان مدتگرد این سوال مطرح نیست که کی چقدر امتیاز میگیره، سوال عالی کی بقا میکنه، افغانستان بقا داره یا نداره. از اون خاطر یعنی من شخصا اعتقاد دارم با مدرمایت هر دو رهبر یا گروپ هایی که کتشان هست اینجا یا درک بهتر از وجود دارم، و بالاخره در نهایت همین چوکات مایده همکاری حکومت وزید میده و میده پیش بینی کرده که ما مثلا باید طرف اصلاحات بریم و لوی جرگه شوه و این مسائل دیگه. این کنم قربانی هم نیست که ما بگیم که یا کنم قربانی میتن، فقط میاین به مردم میگن که ما تمام مشکلات را کنار میگذاریم، فعلا همه ما یکی هستیم به خاطر دفاع از افغانستان، و این کدام معجزه هم نیست. و ما فکر میکنیم که افغان های یک مردمی هستن که اگر برشان یک کمک کنه انسان انسانیت بکنه، کس یعنی یک کای انسانیت به کوه پاسخ میدن، یعنی ما اگر یک ذره انسانیت شما برابر یک کوه برش پاس پاسخ.
بله من شریفی صاحب، البته یو څه مخکې د افغانستان د حکومت په باره کې چې د خلکو نظریه هم خبره شوه همدغه و او خلکو اکثر د ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات ختم شوي دي، خو متاسفانه په ټیم کې ځینې غړي داسې شته چې هغه نه غوړي دغه مشکلات ختم شي. د ټلو تلویزیون یو مرکه د اجرایی رئیس یو معاون سره محقق صاحب سره تر سره کړو، محقق صاحب په کې په ښکاره ویل چې اوسنۍ حکومت 50-50 ته، یعنی نیمایي نیمایي ده، منګه یوازې د خپل نیمایي د خپل برخې مسولیت اخلو، د بلې برخې مسولیت نه لرو، منګه یوازې 50% کې راځي. مننه تاسو نه شریفی صاحب.
جناب آقای شیرحسن، شما اظهارات آقای شریفی را شنیدین که به نظر از نو فعلا رهبران حکومت وحدت ملی در یک حالت ناگزیری قرار دارن برای جلب اعتماد مردم، برای دورنمای بقای حکومت وحدت ملی ویست که با هم بپیوندن و به اصطلاح مردم دعوت بکنن به یک جای شدن و بالاخره معطوف بسازن تمام تلاش های خود برای از بین بردن همه مشکلات در رأس مشکلات امنیتی. آیا چون این کار چقدر عملی است به نظر شما؟
زه به شریفی صاحب دغه نظر سره بخیم موافقم او فکر کوم چې یو څوک چې د یو هیواد د مشرتابه په سیاست کې وتلی او د افغانستان ګټو ته متحدي، هغه حتمن د خپل ژوند د بقا لپاره، د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د سیاسي موجودیت د بقا لپاره او په تاریخ کې د خپل نیکنامۍ د ثبت لپاره بل اخره د خپل ټولو شخصي غوښتنو خودخواهی او هغه ایګویزم چې د کومرتول کې دا غي ختیریږي او بل اخره دې ته ځي چې د افغانستان د خلکو ګټه په چی کې دي. نو زه فکر کوم چې دواړه متحد دي ته چې دوی د افغانستان ګټه ساتي او ځکه ځان کاندید کړو اوس نو دوی په هغه سیاسي درایت پورې اړه لري چې دوی دواړه د افغانستان خلکو ته وایي چې تر اوسه چې هر څه شوی دي دا غلطه وکړه سموه دا شاته پاتې کیږي. اوس د ټولنې هغه سیاسي سرنوشت او د ټولنې امنیتی سرنوشت او بل اخره دا د نظام بقا د سوال نه لاندې ده او د دې په خاطر موږ د ټول خپل شخصي غوښتنو نه تیریږو، شخصي ایګویزم او جاه طلبۍ نه تیریږو او هر هغه څه چې د هیواد په ګټه دي موږ هغه کوو. زه باور لرم چې اختلافات موجود دي، نه یوازې دا چې د عقایم حقیقت په ویناو کې موجود دي، موږ عملي وینو دغه نه د خبرو په ساته کې نه عملی دغه خبره ده چې یو وزیر پېشنهاد دی، بل بیا معاون پېشنهاد دی، یو معاون چې ته وسره ونه منل شي بل وزیر سره نه منل کېږي، بل قومندان سره نه منل کېږي، بل والی سره نه منل کېږي او دا دې باید شوه ده چې اداره تر اوسه پورې فال جپات شي او بل اخر زمينه دې ته مساعد شي چې د افغانستان یو با امنیت ساحه څخه چې د افغانستان شمالي ساحه وه په هغه د کندوز ولایت سقوط دا د دغه ادارې په بکفایته پورې اړه لري، د طالبان کمی شوی نه دي د بخواڅخه بلکې اداره بکفایته شوی.
نو ډاکټر صاحب په دې خاطر چې تاسو ویل چې اوس پات هغه څه چې وشول تیر په هیر یو نوې پیل وکي او د ولست همکاري د جلب خاطر وای چې اوس موږ یو نوې شروع کوو او په دې کې ولست څنګه سره بدو درېږي. د دې دواړو ټیمونو سابقې د پکتو سره او د دوی جوړښت په پکتو سره فکر کوي دغه سی او اراده د دوی ترمنځ امکانات څومره ویني څومره عملی ده دغه خبره چې موږ تاسو کوو؟
غیر ممکن څه په نړۍ کې وجود نه لري. زه دې ته په دې باور يم چې په یو تاریخي لحظه کې سیاسيون له دې نقطې نه شروع وکړي او وایي چې له دغه تاریخ نه زه خپل تاریخ بدلوم، زه خپل سیاست بدلوم، زه خپل نظر بدلوم، ځکه نړۍ بدل شوې ده، حالات بدل شوې دي او زما ملي حالت بدل شوې، زما د هیواد ملي حالت بدل شوې ده. دا خبره ممکنه ده ولیکه ونشي سیاسي گذشتې ته او د سیاسي ماضي ته په کتلو رښتیا خبره هم ده چې دوی نه جوړیدونکي دي، خو ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې غیر ممکن څه په دنیا کې وجود نه لري، هر څه ممکن دي او دا هم ممکنه ده چې دوی تغییر وکړي.
تشکر. یک مسئله دیگه دکتر صاحب شیرحسن، در حالی که شما و همچنان آقای شریفی به این نظر هستن که بالاخره چاره ای ندارن رهبران حکومت وحدت ملی جزی که به هم بپیوندن و تشویق بکنن همه جناها را برای پیوستن به اونا و بالاخره مشکلات از میان برداشتن. در ایران در حالی که یک روزنه امید برای صلح و مذاکرات صلح، آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان ایجاد شده بود، آیا این درگیری های آخر، آیا سقوط شرق قندوز چی نوع سرنوشت را در مذاکرات صلح بالاخره به میان خواهد آورد؟
زه به هم پختلا بخونه سچ میول تنگار کوم د طالبانو سره مخامخ خبرې کول یوازنه چاره نه ده. او زه باید وایم چې د طالبانو سره او د مصالح ډلو سره مخامخ خبرې کول هغه سولې تر بلل ناتکمیله ناموثره او تر ټولو وروستۍ چاره ده، ځکه چې طالبان یا هغه څوک چې د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې جنګیږي او د افغانستان د اوسنی نظام او اوسنی ادارې په مقابل کې وسلوال بغاوتونه کوي یا یې تر اوسه کړي دي، دوی د یو واحد نظر خاوند خلک نه دي، د مختلفو ګروپونو څخه جوړ شوی یو غیر متجانسه کتله ده چې له بهر رهبری کیږي، مختلف ځایونه دوی ته قومندې ورکوي، مختلف ادرسونه دوی ته پیسې ورکوي او هغه اختصاص او هغه ګډوډي او نامي منځ راوړي. زه فکر کوم چې د سولې د تامین لپاره تر ټولو مؤثره لار دا ده چې نړیوال خصوصا ګاونډیان او مؤثر هیوادونه، هغه هیوادونه لکه چې مخکې نوم واخیست، هغه پاکستان دی، هغه سعودي عربستان، عربي امارات دی، هغه ترکیه ده، هغه چین دی، هغه روسیه ده، چې د دوی په مرسته هغه منابع شنډې شي، وچې شي، هغه سرچینې وچې شي چې دوی ته اوبه ورکوي، چې دوی په ژوند یې اوبه چلن کړي دي، هغه منابع چې وچې شي ټول مصالح قوتونه چې په افغانستان کې جنګیږي د یو کال په جریان کې نه، د شپږو میاشتو په جریان کې زه باور لرم چې دوی نشي کولای زیاته بقا وکړي او دوی جنگ بس کوي، ناګزیرې بس کوي، ځکه دوی نور انسانان دي، ډوډۍ ته ضرورت لري، دوی انسانان دي، انرژۍ ته ضرورت لري، د ژوند ته ضرورت لري او د ژوند هغه منافع چې دوی د ګډوډۍ لپاره دوی تمنوي چې هغه په ودرېږي دوی خپل جنگ بس کوي.
په تشکر جناب آقای شیرحسن. فقط در لحظه‌های آخر برنامه هستیم، 7 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی می‌کنیم با نظر شما. نخست دکتر شریفی، اول خود تشکر از حضور شما که وقت قیمتدار خود در اختیار ما قرار دادین. برنامه را جمع‌بندی می‌کنیم، بالاخره شما عمر و بقای حکومت وحدت ملی را در چی می‌بینین؟ مذاکرات صلح بالاخره مشکلات فعلی چی تأثیر و چی سایه خواهد انداخت بر مذاکرات صلح و بالاخره آینده چی خواهد بود؟
یک سوال بسیار مشکل اما از اقل با در نظر شرایط فعلی من فکر میکنم که بقای حکومت وحدت ملی وابسته به این است که بکنه تا از اقل تا چند ماه دیگه این ظرفیت خود را به خاطر پایداری و بالاخره بسیج ملی ثابت کنه و بخواست امید چهره ایره که بتانه که ما ظرفیت رهبری افغانستان را داریم چی در جنگ چی در صلح به نمایش بگذاره. و این تاثیر گذار هم بود سر بحث صلح، مطمئنا تاثیر گذار خواهد بود و هم سر مسئله اقتصادی و غیر مسئله. و بهتر است که مثلا از گپ های غیر یعنی که بسیار واضح نیست یا بگذارن و بسیار با اقدامات عملی یا مبادرت کردن. در صلح فقط اتحاد دو گروه و بالاخره ایجاد یک دید مشترک بین خود از یا و بالاخره انتقال از این به مردم، من فکر میکنم که مهمترین امو کاری هست که حکومت ملی در شرایط فعلی انجام داده میتونه و از لحاظ اما از طرف دیگه من فکر نمیکنم که کدام بدیل قانونی به حکومت وحدت ملی وجود داشته باشه و هر نوع تغییر دیگه بحران زیادتر میسازه.
بنابراین تشکر جناب آقای شریفی و تشکر از حضور شما در برنامه.
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب عمر شریفی چې په خپلونه کې د زمنګ سربرخه خسته نور ملونه هم مننه کو، اکبر قاسمی صاحب، فیض محمد ځلان صاحب، امدرنګ نجیب الله اخترزی صاحب نه مننه کو چې په خپلونه کې زمنګ سربرخه خسته. ډاکټر صاحب شیرحسن د خپلونه ورسی شیبی دی، البته شپږ دقیقې وخت لرو، مخکې یادونه وکړه چې غواړی د بحث او سر راټول کو د ملي والد حکومت په یو کلنې دورې باندې لاندې خبرې وکړي، البته سړی ښایي څو ورځو اته څو اونۍ ته ضرورت لري چې په هره برخه خبرې وکړي او هره برخه بیلابیل اخیره و چړې او پخ باندې د ملمنو هم درنګ نظرونه په باندې راټول کی. خو بل اخره د حکومت د بقا خبره وشوله، د خلکو د باور د ترلاسه کولو خبره وشوله، خپل منځي اختلافاتو د لمنځوړلو خبره وشو، د خلکو د هیلو او ارمانونو د پوره کولو خبره وشوله. په دې خاطر چې د غټولو واقعیت پیدا کړی وي او د ملي والی حکومت په رښتینی ډول ملي والی حکومت وشي او د خلکو او د هیواد ګټې د شخصي ګټو نه بهتري ګڼلې وشي او ولایتي ورته ورکړ وشي، څه وړاندیزونه تاسو کوي او څه باید حکومت وکړي چې لږ تر لږه د خپل 15 کلنه دوره تکمیله کړي، او لکه تاسو چې ویلي دا ځل خورا غیبی دی خدای نه راولي، اوس مجبوری ده راغلی ده د افغانستان حکومت بولې سي هم باید ومني او یو څه سازش ورسره وکړي.
بله، زه فکر کوم چې موږ افغانان موږ هوادوال همیشه په دغه خطري او حالاتو کې چې تقریبا بے وسه ته ورته خبره ده، داسې لکه زلزلې کې چې سړی بے وسه ای او ایران چې وسو کې کومه خواته وتښتي، په دغه حالاتو کې همیشه معجزو ته پته مې معجزو ته یو آسماني غږ ته پته مې چې خدای دې داسې او مهرباني وکړي چې داسې وکړ وشي. البته دا هله امیدونه ښه خبره ده، خو عملی خبره زه فکر کوم چې په دې کې دا چې د افغانستان خلک په دې پیږي، خو که مشران په دې پوښي چې هیڅ کله رما په لیوانو نه ساتل کیږي، د افغانستان امنیت، د افغانستان مسلح قوتونه چې هغه ملي اردو ده، هغه پولیس دي او هغه د ملي امنیت خلک دي، د دې خبرې مسؤلیت لري چې په یو سیمه کې امنیت ونیسي. اوس کچیرې د یو سیمې د امنیت لپاره په جوزجان ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې امنیت خرابي او هلته د هغه ځای د پولیسو د قومندان په ځای، د هغه ځای د اردو د قومندان په ځای او هلته د ملي امنیت د مسؤل په ځای باندې ماوین درې جمهور زی اول ته غواړي وجنګيږي، نو د دغه مسله قوتونو مسؤلینو ته کم حیثیت پاتې کیږي؟ آیا د دوی عسکر او د دوی ضابطان او د دوی واړه قومندانان د دوی امر بیا سبا مني؟
ځینې جهادي قومندانان هم البته په شمال کې منای گذر همدارنګ تورن اسماعیل خان او همدارنګ د بلخ ولی اته محمد نور ویلي دي چې موږ د افغانستان د حکومت ملاتړ د پاره ځو، دغه څه وسله والی ډلې.
بالکل داسې خبره ده چې هم اتاګه کوي چې زه جنگیږم، او هم په جنوب کې حاجی ظاهر غا کوي چې زه جنگیږم. ولی هلته د افغانستان مصالح قوا نشته، هلته قومندانان نشته، هلته عسكر نشته، هلته ضابطان نشته، هلته هغه څوک چې د مسؤلیت د امنیت دروستلو مسؤلیت په غاړه دی، هلته دا خلک نشته چې دوی به زیات ځینه جنگیږي، نوې لخر جوړي او دا نوې لخر بل څوک نه دی، دا غیر مسؤل کسان دي چې د لیوانو نه بهتر دي. دا هغه څوک دي چې ځل د افغانستان خلکو آزمویلي دي، او بیا هیڅ کله باور د افغانستان خلک باور په هغه چا کوي چې دا غوي سره په ملګرتوب کې د دوی د سر مال او ناموس امنیت تامین وي. کچیر د افغانستان خلک په دې باندې باور پیدا کړي چې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیت قوت او د افغانستان پولیس د دوی سره په ملګرتوب کې د دوی سر او مال او ناموس امنیت تامین دي او سر ملاتړ کوي، خو د افغانستان خلک په دې پیږي چې نه د حاجی ظاهر په وجود کې، نه د قومندان عطا په وجود کې، او نه د بل د سیو قومندان په وجود کې چې هغه ازمایل شوی دي، دغه ډلې یو دفعه جنګېدلې دي، دغه ډلو یو دفعه د افغانستان خلکو ته فتنه راوسته ده.
بله،
او بیا د چې ډلې جوړې شي، نو فکر نه کوم چې دا جنگ دې ختم پیدا کړي. زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې ټول قوت د افغانستان د خلکو، د افغانستان د خلکو د ملاتړ په دې کې رامتمرکز شي، را یو ځای شي، چې د افغانستان د مصالحو قواو، د افغانستان د اردو، د افغانستان د پولیسو او د افغانستان د ملي امنیت مسؤلیت ملاتړ وشي او هغه ته مسؤلیت دې ورسپارل شي چې تاسو د افغانستان مسؤلیت امنیت وسه. دا یو خبره. د بلې خوا د افغانستان ډیپلوماسۍ ته وظیفه ورکول شي چې دوی دې د گاونډیو هیوادونو او د هغو منابعو لارې چارې وسنجي چې هغه څنګه کې چې مخالفین تمویلی او د هغوی ژوند اوږدوي.
بله
ډیپلوماتیکا او نظامی ساحه دواړه کول شي د افغانستان او پاکستان کې امنیت راوړي.
ډیر زیاته مننه په مسکو کې د سیاسي چارو تحلیلګر ډاکټر صاحب شیر حسن چې په خبرونه کې زموږ سره برخه اخیستی و.
تشکر و از تمام میمونه عزیزم آقای علیکبر قاسمی، فیض محمد زلان، دکتر عمر شریفی و دکتر شیر حسن و نجیب الله اخترزی تشکر میکنیم که در برنامه حضور یافتن و نظر خود با ما قسمت کردن.
اولیدون کن همون نکو چه پخبرونه که زمان سر برخه وقت زنگ و خطینه رس را شریک کرده در ندون کو در خبراتو رو در زنگر خبرونه پنده زی پای ترسی گید در ملکی همو منه نه پاد شپا ما نکمه پرده که چه هستی در خدای پامان وقت لری
تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودیم. شب خوش برای هر شما، هر یک شما آرزو می‌کنم.